Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه اتنی وی، د جوزا یغ برګول 19 او د میلادي 2019 د جون 9. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړی خبري مجله کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس د جریمه کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سولی د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدو په مهال د اوربند مشروط ژمنه ترلاسه کړې ده. په انګلستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپله پرلپسې درېیمه مسابقه وبایلله. او په سوریه کې د بشري حقونو د سار ډله وایي چې د تیرو درو ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سولی د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربان غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولی او بین الافغاني خبرو په اړه مشروط ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی، په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربان د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم وس اختلاف درلود، د دوی بحث دا و را سره چې اوربند وکړو، موږ امریکایان ته فرصت په لاس ورکو او فرصت تر لاسه کوي چې دوی ساه واخلي او جګړه تیزه کړي ورسته راسره.
خیبر یو ځل بیا دا خبر رد کړ چې موسا کلا ولسوالۍ ته په لاره د طالبانو لخوا په زور ناسرګند ځای ته وړل شوي وو. د چې په یو خبري غونډه کې ژغیده وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړی، خو د دې پیغام په جزئیاتو یې څونه ویل. د سولی د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه له لشکرګاه څخه د مساکله په نیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالۍ روان شول، په لار کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. دوی د تېرې پنجشنبه په ورځ بیرته راخوشي شول. تر اوسه پورې طالبانو پر رسمي ډول د اقبال خیبر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکنی مشر څه باندې 1,000,000 ډالر جریمه کړی. فیفا د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو هم محروم بی. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د ملي ټیم 15 غړیو تور لګولی چې له 2014 تر 2018 میلادي کال پورې پر هغوی مقرر جنسي زور زیاتی کړی او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په انګلستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرلپسې درېیمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د افغانستان د لوبډلې لومړیو دوو لوبغاړو حضرت الله ځاځي او نور علي ځتران شبه ټینګ پیل کړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل. نیوزیلند د افغانستان د 104 منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. په پرونۍ مسابقه کې راشد خان باولینګ ونه کړ، خو د نیوزیلند د درې لوبغاړي آفتاب عالم وسوسول. راشد خان پر سر ژوبل شو، خو ډاکټران وایي چې د راشد خان وضعیت اوس ښه دی. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلې وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یو بله سیالۍ کې کوربه هیواد انګلستان بنګلاديش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټینګ انګلستان وکړه او بنګلاديش ته د 308 منډو لوړ هدف وټاکه، خو بنګلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 280 منډې جوړې کړې شوې. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي په دې هیواد کې د پنجشنبه له ورځې په جګړو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي دي. د لندن میشتي ډلې ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبې په ورځ په هما ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځان مرګ بریدي هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د البانیا ولسمشر ویلي د ښاروالۍ راتلونکي انتخابات لغوه کوي. الیر میتا استدلال کړی چې د آزادو رای ورکولو شرایط برابر نه دي، خو د البانیا صدر اعظم ادی راما د ولسمشر دا خبره ناسمه بللې ده. له دې سره په یو وخت د البانیا په مرکز تیرانا کې مظاهرې دوام لري. په تیرو میاشتو کې زرګونه کسان لارو کوڅو ته راوتلي او حکومت یې په فساد او د پارلماني انتخاباتو د رایو په غلا کولو تورن کړی دی. په دې هیواد کې دوه کاله مخکې پارلماني انتخابات ترسره شول. او په قزاقستان کې نن یک شنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پېژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی شي د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف سیاستونه به پر مخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغې راوروسته په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو موسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د دې خبرونې په دوام کې اورئ. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس $1,000,000 جریمه کړ. د لوګر ولایت د یوې سیمې اوسیدونکو ولې خپل ښوونځي بند کړی دي؟ د دې پوښتنې د ځواب تر څنګ به له اروزګانه د بندیانو شکایت در واورو. له طالبانو د تاسیه شوي ولسوالیو اوسیدونکو څه وایي؟
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي هلته ولسوالۍ ونیسي، او دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټې پروژې تطبیق کړي.
د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجیاو اته دقیقې شوې د خبرونه ز اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله سطحه د تل لپاره د فوټبال له ټولو فعالیتونو څخه منع او $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2013 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولې دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوادی کوي.
د فیفا د اخلاقی کمیټي قضایي څنګ د شنبه پورس خغل کریم د خپل دند له واکونو څخه په ناوړه استفاده او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی پردي سربیره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لګ تر لګ 15 پخانی غړو د شکایتونو پر بنسټ کړی دی. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي ځورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک اوسي، د شنبې په ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري. د خالدی په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزونکي چې په دې قضیه کې شامل و، فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
ترینرهایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډین برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل در روان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمرینی کم کې وهلته متوجه شو چې یو شمیر نجونې د نارینه روزون کې او استازي لخوا چې افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د خزو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې و، ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوي رد کړي. ازادي رډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر وپوښت، خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی دا قضیه څومره مخکې وړي دمګړې له څه ویلو ډډه وکړه. وی ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په لوګر کې د یو کلی اوسیدونکو د احتمالي جګړې د خطر د مخنیوي لپاره اته شونځي بند کړی دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي دا شونځي په محمد اغه ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي شونځیو ته نږدې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي چې دا د جګړې احتمال ډېروي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو د کلی اوسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي. دوی وای دغه خونځي د هستوګن ځایونو او خونځیو ته نږدې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو له امله رخصت شوی دی. د دهنو د کلی د اوسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکي خونځیو ته د تک په لار خوندي نه دي.
بنام خیزش مردمی پوسته ایجاد کرده در خانه های رهایشی مردم.
ده ولسی پاسون په نامه ده هستوگ نکورونو تا نگده پوسته جوری کرده. دغه پوسته تل دزی کبی. خلق مجبور شل خپل ماشومان خونزه و تا پرینگده چه تا پیانو یا اون وجل شی.
دغه ته خونځي چې دوه لیسه، دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو سلور لومړني خونځي پکې شامل دي. د خلکو په خبره سبان دي 2000 هلکانو او نجونو پکې پس د کړو بخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکې امید وای سیمایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټه به د هستوګنې لسیمو او خونځي ولري کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد.
موږ د دل عمل خونځي تړلی چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه، خو هیڅ اقدام یې ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي، خپل غږ مسولینو ته رسو. مخکې له دې په دې ځنو مواردو کې د خونځي او زده کوونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. له دې بدتر به نور سوي.
دهنو د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکو وایي په دې ورستیو کې د ولسمشر غنی د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډېره شوې ده. دوه اونۍ مخکې د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي. د لوګر والی محمد انور اساقزه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی.
د دهنو ستوله د پوسټي با سوغ نکته کې ځای پر ځای کوچ خلکو ته مزایمت دي. ان شاء الله دخل کو مشکل خنن ما اوس بول سوال ته مزي پاور کړي ولایت شورا وکیل صاحب مو راستول لري چې موږ چې مزي مشکل باندې نوم د بکاتی وورل
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځو ته نږدې د امنیتی پوسټو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ کړي د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شکایتونه شوي چې له ښوونځیو څخه د سنګر په توګه د کار اخیستو له کبله پر ښوونځیو بریدونه شوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس به هم صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل تازه غنی کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د نړۍ ځینې سیمې د خپل ستراتیژیک یا سوقل جایشي موقعیت په خاطر په بحراني ځایونو بدلې سوي دي چې افغانستان هم پکې راځي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد د نړۍ د لویو قدرتونو د یرغلونو په میدان بدل کړی دی. په لیکنه کې لولو تر هغه وخت چې برېټانیا پر هند واکمني درلوده د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره یې تل هڅه کړې چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري، خو دلته یې ماتې وخوړله. وروسته له هغې چې هندوستان له برېټانیا خپلواکي ترلاسه کړله، پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ تر هغو چې د 1980 په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ. د ایرو ایشیا ریویو په باور افغانانو تر لنډ وخت وروسته پاڅون وکړ او د مجاهدینو ډلو له افغانستانه د سرو لشکرو د ایستلو لپاره مټې بډ وهلې. د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لار پرانیستل سوه. خبرونه زیاتوي د جهاد په کلونو کې اوسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته یې نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 د سپتمبر پر 11 پر امریکا په حملې سره افغانستان یو بیا د کشمکشونو په میدان بدل سو. د امریکا تر رهبرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. خو د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نه سو. په 2013 کې د امریکا د کانګرس په یو راپور کې ویل سوي چې وسلول طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلولو د ځپلو خبره کړې وه، بالاخره یې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ. د لیکنې په دوام راغلی په همدې حال کې روسیه هم یو ګام رامخکې سوې او له وسلولو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. د لیکوال په باور روسیه غواړي له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي. په لیکنې کې لولو له دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د 8 وار لپاره د طالبانو له استازو سره ګوري. خود لیکنی په حواله لا هم د افغانستان د کړکیچ د حل کوم څرک نه لګیږي. امریکایي ورسپانی سټارز ان سټرایپس په خپل تازه غنی کې د هالند په حق کې د نړیوالې جزایی محکمې د یوې څرنوالې د هڅو په اړه لیکنه خبره کړې چې غواړي په افغانستان کې هم د جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات وسی. د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په دې برخه کې له څېړنو تیریږي، ځکه نه د افغانستان حکومت، نه سیاسي مخالفان او نه هم د امریکا حکومت همکاري کوي. د دې محکمې څرنواله فاتو بن سودا وایي دغه تحقیقات باید د عدالت د ټینګېدو لپاره وسی. خو لومړی باید په دې وپوهیږو چې آیا د ابتدایي محکمې قاضیان د جنگي جنایتونو په دې قضیه کې د تحقیقاتو د پسخه کولو صلاحیت لري او که څنګه؟ د بشري حقوقو سازمانونه وایي په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو، حکومت پلوه ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ټولو داسې کارونه کړي چې جنگي جنایتونه ګڼل کېدلی سي. د دې په وینا د دې محکمې د چارو ځنډول د جګړو له قربانیانو سره یو ډول بې عدالتي ده، ځکه دغه ځواکونه په جنسي تیریو، شکنجه، جنسي ځبرونه او پر شخصیتونو په تیری تورن دي. د سټارز ان سټرایپس ورسپانی په لیکنه کې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام هم ورکړي، څرګنده نه ده چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي.
د اورزګان ولایت د لوی محبس یو شمیر بندیان شکایت لري چې دوسیې په ځنډ سیړل کیږي. دوی دا شکایت پرون شنبه داسې مهال وکړ چې په مشانو جرګه کې د اورزګان ولایت استازي ورسره ولیدل. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور وبري.
د اورزګان ولایت پلی محبس کې د زندانیانو حال
خدای خدای کړي د خدای خاطر باندې پر جونس باندې رحم وکړي اته کا سبا سره و ټولې لاس پر او باندې سبتونه و ټولې لاس زوی د شخص شخص خاطر باندې ناس
د غزندان ته په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي د نظارت او ارزیابي په مخه ورغلی و په دغه مابس کې سلګونه سیاسي او غیر سیاسي زندانیان د تورو ټمبو شاته پراته دي د دې له ډلې یو شمیر زندانیانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی کوم جرم نه دی کړی خو زندان ته اچول سوي دي
ولې د شخصي اغراض په خاطر د ناستو نور وسې سدمېش نه دی باندې تخمینا همدغه مې شپږم میاشته پر ما باندې څه یو څوک ثبوت کړي زما پر غور ثبوت کړي هغه ته زه حاضر یم پر ملا سرانوال ولې ما د شخصي اغراض په خاطر د یو شخص په خاطر ولې زه راګرځولی یم اته کا سبا سره و ټولې لاس پر او باندې ثبوتونه و ټولې لاس زوی د شخص په خاطر باندې ناست
نه ثبوت شته نه شایسته شته نه عریض پر ما شته هیڅ څوک پر ما باندې نشته شل کاله موت جوز پر ما په دومه محکمه کې قید را باسي پر چی باندې چې پر ما نه ثبوت شته نه عریض شته ته څنګه پر ما شل کاله قید را باسي زه هیڅ څوک نه لرم نه ورور لرم نه بل قریب لرم داغه یو ساری
دغه زندانیان غوښتنه کوي چې دوسیه دې پر وخت وڅېړل سي او که په وړاندې د جرم کوم اسناد موجود وي نو ورته په ډاګه دي سي په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد انیف انیپی او امن لازمی ژمنه وکړه چې بې ګنا زندانیان بل زندانه وباسي او غور به یې وکړي په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د استیناب سرنوالي مشر اسدالله وزیری بیا دا نه مني چې ګڼې بېګنا کسان دې زندان ته اچولي وي دوی وایي د هر زندانی د جرم په وړاندې ورسره اسناد موجود دي
دغه څوک چې بندیان دي یا لاس په لاس نیول شوي دي یا د داسې سوایدو اسنادو په اساس باندې چې پخپله دوی اعتراف کړی وای پخپل جرم باندې چې هېڅ څوک به بېګنا مابخ نه وي ننتلی او هېڅ ګنهګار به کوم مابخ بندې شوی نه وي تر دې اندازې په دې یو نیم کال کې موږ دا کوشش کړی دی او هر څوک چې کومه جرم کړی دی هغه جرم مطابق سزا ورکول شوی ده ان شاء الله تعالی د هیڅ اخر ځای په دغه موضوع کې نه شوی په هر ځای کې دغه جواب ته موږ تیار او حاضر یو
د سرنوالي د مسولینو ترڅنګ د دغه ولایت د سناب محکمې مسولین هم د زندانیانو او په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو د استادو دغه خبرې ردوي دوی هم وایي چې هیڅ کله بې ګناه کسان زندان ته نه دی اچولي او تل د زندانیانو دوسیه پر وخت څېړلي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په غزنی ولایت کې د وسلوالو مخالفانو له ولکې څخه د آزادو شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو له حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي د دوی په خبره هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ولکې آزادۍ شي حکومت باید ورته پاملرنه زیاته کړي په دې اړه واصل وسال راپور لري
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاص شو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله
حکومت لره یوازې دا نه د پکار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چاله منګولو خلاص وسو دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي دیغو د دوغو څه فرق وو
د پداسې حال کې چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پورز دی ویناستي پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډیر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې لا تیر یو کال رئیس د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصېږي دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې هلته د محلي ادارې په پښو دروي د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې حکومت کوي له نورو ادارو سره د شاستازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي د نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي چې د خلکو ستونزې رفسي
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالۍ پاړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی.
په سوریه کې د یاغیان او حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 138 تنه وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار بریتانیا میشت ډلې پرون شنبه وویل د حکومت ضد یاغیانو او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسکونه راکټونه یې پرې ویشتي او یوه موټر بمي چاودنه یې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اندواوري.
په سوریه کې یو ځل بیا خطو زور اخیستی. د سوریه د بشري حقونو د سار لندن میشت ډلې په یوې خبر پاڼه کې ویلي د شنبه په ورځ جهادي ډلو او یاغیانو د هما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. د ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندي ویشتي او د چاودیدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګي برید کړی. د سوریه د بشري حقونو د سار ډله وایي د شنبه د ورځې په نخطو کې د سوریه د حکومت لږ تر لږه 28 سرتیري او 28 یاغیان وژل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریه د هما ایالت کلیوالي سیمې چې په تیر سپتمبر کې د رامنځته شوي غیر پوځي زون برخه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د توتو جګړو شاهد دي. جرمني خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د پنځشنبه په ورځ د القاعده شبکې سره تړلې د حیات التحریر شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لوی حملې لپاره یو ځای شوه او لا غیر وروسته یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ثواب کې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په هما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي ګزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو روسي پاخه سنګرونه ګڼل کیږي. د سوریه دولتي خبري اژان سانا ویلي حکومتي ځواکونه د هما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغوی ته یې مرګ ژوب لاړولی. سانا او د سوریه د سار ډلې دواړو رپورټ ورکړی چې د هما په شیزار خارګوټي کې د شنبه په ورځ د یاغیانو د یو توغندي لګیدو یو ملکي کس وژلی او درې نور یې ټپیان کړي.
دا هم د خبری مجلې د ځینو خبرونو سرټکی. د سولې د ولسی حرکت غړي وای د طالبانو سره د لیدلو په محالې د اوربند غوښتنه نه ده بندل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروط ژمنه ورسره شوې ده. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی دی. په انګلستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرله پسې درېیمه لوبه پر نیوزیلند